درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندمو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبري مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودري. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو فایل خبرونه کوي. ایران څبان دي څلور میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر څلورمی پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د ایسای د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واز شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوو تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار اداري ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجنیري خاري پراختیا او پلان جوړونه د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتواله، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټواله، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د مینه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو ول دوه ملي ژبه څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د ملیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیواله ورځ په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خبرې کړي او د دې ژبې د ودی او پرمختګ د لارو چارو لپاره وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سخدریز ډلې د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهارشنبه د ورځې د رپورټ لمخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایله او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته ویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقه ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی په چپوکی
در امواج آزادی
د درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو دی ازادۍ په چپو کې نه خبرونه کې مو هر کله کو. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو لږ هیوادونه نه دی چې نګدي اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نوري نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانستلی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن خان، تاسو ته ډیر محترم استاد مرکب او ریدون کو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه چې تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني، دی کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیزان دي، هغه هم کوچني هیوادونه دي، که مختبر هیوادونه دي، دی کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وڅکي او کوم پاتې دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خغل جان باز که زه درنه عمدلته و پختنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کلامنیتی اړخ ورته افغانستان مهم دي؟
د چین اړیکې ته هغه ځای چې زه کولای شم تحلیل وکم، د اوسنی حکومت سره د چین په اړه مې چې جمهوریت کې د زما همکاران چې په چین کې کار کوي یا د چین په استقامت کې کار کوي، موږ باندې شو نظر تبادله کوي. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتا سیاسي استخباراتي امنیتي و. اوس هم چین په څه شي لګیار؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کاریو کې دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کوي. البته دا وایي چې چین وایي چې مس د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم آتش کومه کنه علی کې هغه څه کوزیم همدغه چې د اوسپنې مثلا د استخراج کوم اجي د کی په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې چې د تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کرنې چین نه لري بیا هم تکراروم هغه آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو ته دا الکی ګروپونه اچھا دنیا په طالبانو کې کرپشن پاتریسی تکنیکی د بل خوا د همدغه حلقو چې یو تعداد با نفوذ همدی هغه کوم امنیتی ګواښونه چې دوی ځان ته محسوس کړي مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانا او د ځینو نورو د کاریو لخوا خلقو سازمانونو لخوا هغه دفع دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اوسني او ترتیب هغه کوم خطر چې دی په تهدید چې ګواښ دی د مخده هغه دفع دی دا اساسي دی نور چلند نه یاد راتلونکي لري راتلونکي ته پاره دی او دا هم سیاسي
ډیره مننه اتمر صاحب له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب له خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کوم د سلوی سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی د ستکړې او عملاً چاري پیل شوي یعنی عملاً د سنخ کاری چې چین له افغانستان نه په عملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې په افغانستان کې د ایغورانو مسله خغلی جنباز یاد کړه د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي
من نه هم څه تاسو جناب جان باز ابتا اوریدون کتا سلامونو نکیلی لکه چه او ارشو زبده باورم چه چین پا افغانستان که هم سیاسی اهداف لری هم اقتصادی اهداف لری هم امنیتی اهداف لری اول خود چین کلچ امریکایان ده افغانستان زینه وطل افغانستان دغسی او حواد تولده چه ده چین ده پارا فرصت او زمینی د مداخله البته مداخله په دې معنا نه ده چې دلته غوي نظامی حضور پیدا کی مداخله دا معنا چې د امریکا ځایناستي دوی با توسی روسیا او چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پات شوای دوی ته دا وطنه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقامات ته او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد د مثل عینق قرارداد همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي زیرمې طبیعي ډېر دي او چین هغسې یو هېواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز ویل دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي آرامه کي په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شو څو ځلې دوی باندې حملې وشوې، په هر صورت دا اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجه نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبره هم ده چې چین اوس د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته، او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او
اتمر صاحب کام دلته زه یو پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مسایل خود دستي نور دی، یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو؟ له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره. عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه مشمارو، کما ملي پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر وخت مهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نظر دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې نه چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو، او هغه یو محبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه محبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو، ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړه. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبان چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي، قوي ترانسپورت ترانزيت لارې غته په کار دي چې اوس وخت کې د حکم لارې چې موږ لرو دغه د ترانزيت لپاره دغه د تصفیه لپاره آماده نه دی باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي د بلې خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نه شي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب بیرته تاسو راستنی گو زب ورشم جنباز صاحب ته جنباز صاحب تاسو دی اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلې دي چې د باګرام هوایي ډګر چې موږ وسپري خود اوس د چین په واک دی که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هراسي سوال دی ښاغلی. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل پاک نظر لرم او هېڅ افزود نه لرم د نیوز خبرې په ځای خبرې زما په نظر ښه باګرام زه د سره کوم ښاغلی ان چې ټرمپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زه فکر کوم چې دا تمبیر دی دننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو د سلګي نه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي وتل ترتیب او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په مانس کې دی وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګه رامستي اګر چې یعنې په سیاست کې خو ناممکنات نشته خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم د فارجي چې اګه خو د سي یو ځینر راځي چې اګه راځي هم بیا افغانستان غوندي یو هیواد چې اګه هم په داسې یو جیو سیاسي مکان کې چې منځنۍ اسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره لکه د سیاله په چین خو یو څه امکان لري خاغلی انس اګه څوک چې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر گینیدیک دا الکساندر گینیدیکوف د روسیې د امنیت شورا معاون د د امنیت شورا د منشي مال د سویګوي مال یي یو جالب خبره کوي چې پس دغه لکه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایان دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکه لږه د ابتکار کړی یو نوښت سیاسي نوښت کړی چې د دې په منځ کې نورې څه قصې کېدلی شي اوسېږي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځني اسیا مسایل هم لږ و ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحېږي او دا تصادفي نه ده. ښه، بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتمه بریده مخ کولی شي چې لاړ شي خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د لوی کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې خپل د دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړې نه کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي دا چې دا رقابتونه به تمه بریده صدر کې مختصي دا هم جلا بست خو یعنی که اوس چې هغه بطن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر تمه بریده مخ کولی شي مخ ته لاړ شي که کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلی آن په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک لیدل کېږي خو نشته نه لیکي چاکار دی محتاط دی ښایسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي بیا طبعا چې هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ور نه کړي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افا دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات بکوي خو دا فعلا داسې احتمالات د نویو احتمالاتو یعنې موردونه دي
جان باسب کلند لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د ښکاری چې له نړۍ نه او دغه سلډیرو لوري اړیکو نه ځان راټولوي تر ډیره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه خې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ور اوسې په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسیې کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چیر شو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت غنی او ورو ته نپخي وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالي ته تشویق کوي
زه یو بار دا وایم ان چې تحلیل دی او کني اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته زی په زیری معتقدی مسائل کې شهادت مستقیما د غي منافع ہوتا یا خطر موجود موجود کلی او یا هم الته د غي مستقیم منافع کې نسی اوس اوس خو په دغه پاسی چې مسکرانو د رسام ته داري رامسته کړی دا دغه سي حالات نه ویني زه کله کله یعنی تعجبم کوم موږ د سپیسی دوستانو ته په خاني مدرانو ته دا وي باور کوي چې سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کیږي نه کیږي اوس لکه لږ یو ګام وای دلته یو سیستم پیلوم چې لکه لږ د دغه ادارې د کرملاري په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغه سي اقدامات دي وشي لکه چې په خوا کې اوس هغه د دیموکراتانو ته ریپبلیکانانو مهمه نه ده خو حتی ماشه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب ری داخليږي کرا داخليږي په ټول قوت او کنټرول زور بل داخليږي خو دې ته علاقه نه لري دوی پیږي چې د وی پلس فورس نور دی ابزارو دی د نن په کور کې ډیر مسایل سره ښکیل دي او دغه دنیایي خپل حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل دي روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دې مدیر است اما دا په دې معنی ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظر لرې ساتي چې کوم ځای کې دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغه منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک بلازي د اخوال ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي نه دنیا ډېر تغییر کړی د دینامیک د دغه کاوسې او د دې تغییر هغه څه نه دی لکه چې پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پر مخ ځي
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بیرته درته راستنېږم ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډیر بریالي نه و متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي
خو پر صورت طالبان په یو سیاسي بمبست کې دي دوی نړۍ سره یو فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط لري ګرچه د بایدن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایی چارواک سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده و چې دوی د خبرې وکړي امریکایی استخباراتي چارواکې به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل دغه مقامات سره به دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزا و چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا دی، جنوب د آسیا دی، منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که موږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسو سره غرض نیو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې هر چا پسې دوی کوره پسې کوره پورې د دوی تر هیواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې ته ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جان باز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جان باز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري؟ ضروری خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومت ولی کې ورسره همکاري کولی شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین دې بریده او تر دې اندازې مخته لاړ شي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسنۍ دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت والی حکومت سره تر دې بریده مخته لاړ شي، بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه یو لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کوي. چین لوبه کوي، اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلفي هغه رسمیات نه وري، بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل هغه دا ده چې تخمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخمیک دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي خبر ختم نہیں دی پاکستان او د چین او د طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم رسیدگی آگے کو یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیپک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حبیب الله وایي چې نور بنو بل دنیا کے جہاد چکی گیا اب ازما فرمان اسی کی اور ہر سو حق میں لگی. اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان، معلوم ہے کہ ہدف چھپی تھی دے او دا ہر حالت تے پہلے ہم سے اس نے حاکمیت وری بے لوی کر کے چھ دا جے کہ طالبان انہیں دجے امکان نہ لری چھپی دے خپل بدنی نہ لری چھپی بیات کر دے ہم دی حیبت اللہ دا حیبت اللہ کا تنگی ہے دا مختزی دا حیبت اللہ با زمان زیزی یا با پر کمبل قضیہ کی دلن دا طالبانو دا انشاب و دا نور و فکر چونی درام سکی دوست پر اسام مجھے ترکیب چین قل لو بکردی
وختل خغلی جان بازو بخی چې خبرم کته کوم، ما وختل پام دی تړاو پختنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته او کنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب سره دي. په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړ. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان له ډېر لوی قرضدار لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راداخل شي، یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مل کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې، خو هغې لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو د دوی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې افغانی سیاست سره موږ له پامانی کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، د تروریستان او د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. خپل همکاران پخوانی هغه وایي چې داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تیرو حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز شب چې ویل دی هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان د سخکاری چې د افغانستان د پخوانی حکومت هغه کما بهرنۍ پالیسی چې واغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي، له روسیې سره مو یې خیالي کې غواړو، چین سره یې غواړو، له پاکستان سره یې غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکن ده چې هند، پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامېږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کول کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلي افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه آرزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییرات سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولات سره، دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ته ستارس کوم، دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډیر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دې نه هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک. هغوی داسې ادعا کوي، البته دا ثابت نه دی، چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جان باس ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یوه مهمه مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ور سره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیز ته؟
دسته ده فقالیان چې دسته دوه خبرې دي. یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، د شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هایی. نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دری و دری ده هند، دوی نور اهداف روی باید منستان که پرسنگ دیدی چه اقتصادی اهداف کبن داری و امنیتی او نظامی وضعیت داری ډیر پام ساتي او د دې اجنډا او اساسي انتباقي اجنډا یې هم داد که په څنګه کې اصلا ایران هم د اقتصادي چارو په ځای کې یې خو سمه ګزاري مستقیمه نه کوي عین ترتیب هندستان په انټر کې چین چې په مخکې په وسال ډول خبرې شوې دوی ته ټول دې د چون دوی خپل د توسعه په حالت کې دي او دوی هغه څه دي چې په وخت کې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هیوادونه یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت سلامت وي ځکه تاسو پوهیږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دوی دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي دسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جان صاحب ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جان بازم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن موږ ولستل چې چین سلورم اقتصاد د نړۍ شو وې وبخې هند امریکا مراټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنې واکمن لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټه چې تاسو مخ کې یاد کړی هغه وساتي په یګم چې جواب وګو دي خو کلن جواب راکې
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکي ایدیالوژیک حکومتونه په لاخره ناکامي نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان ته په خپل دننه په خپل وطن کې خپل خلک سره د دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسيونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن د نن افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنئ خبرې وکړئ دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالئ هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کیږئ او دا ډیر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دغه خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې وخت پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوم له دواړو قدرمنو میلمنو پخانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کیو په جرمنی کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنې ومنله او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوم دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خسته لای شو تر مازرات غواړو تر بیا اخی چاري الله مو ملشه